باشید.
بله، من نکم مصطفی صدیقی وقت په افغانستان کې د سهارت به جوړ شوی. دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې نن په جنیوا کې د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس اصلي ناسته ترسره کیږي. تمه ده چې نړیواله ټولنه له افغانستان سره د خپلو مرستو ژمنه اعلان کړي، او همدارنګه به په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د حکومت لاسته راوړنې هم وارزوي. دا هم اورئ چې په روسیې کې یوې محکمې حکم کړی چې 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي دي چې د روسیې لخوا نیول شوي 2 میاشتې په زندان کې تیرې کړي. نور مهم مسائل هم لرو په دویمه برخه کې به د پروګرام ازادي اوریدونکو او نيز خبرونه تاسو ته خبره کړو، خو تر هر څه مخکې خبرونه. خبرونه سره ټکی، د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي. ملګری ملتونه وایي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان پلورل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په تخار او خوست کې د تطرح شویو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل، او په ایران کې په ګلستان ولایت کې یو سنی دیني عالم په ډزو وژل شوی. پوره خبرونه. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي. نړیوال ټولنه په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د خپلو مرستو ژمنه اعلانوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن په خپلو ویناو کې نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې د لاسته راوړنو او هغو ستونزو په اړه چې ورسره مخ دي معلومات ورکړي. ښاغلی عبدالله پرون ماښام په جنیوا کې د وچکالۍ پر مهال د غذایي امنیت په نوم په یوه غونډه کې وویل په افغانستان کې زیانمن شوي کسان بیړنیو مرستو ته اړتیا لري.
At this stage when Afghanistan is facing a multitude of challenges.
ایوې په دې پړاو کې افغانستان له څو ننګونو سره مخ دی. دا ډیره مهمه وی چې رواني وټکالي پر مهال شته منابع پیاوړي شي، همدارنګه باید دوامدار پر پروګرامونو او سیسو پلانونه عملي شي.
And translate plans into action.
کاغلی عبدالله ویل په افغانستان کې په دوه شته ولایتونو کې وچکالی راغلی او خلک یې زیانمن کړي. د سې ژبې په مازدیګر ولسمشر اشرف غنی هم په جنیوا کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر له مرستیال، د ایران او هند د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له رئیس سره بېلابېلې لیدنې وکړي چې پکې د افغانستان د سولې په بهیر، انتخاباتو او نورو موضوعګانو خبرې وشوې. ملګرو ملتونو ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 14 کلنۍ پورې عمرونه لري پلورل شوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف ویاندې الیس پارکر پرون په جنیوا کې خبرونه ته وویل په افغانستان کې ماشومان له خطرناک وضعیت سره مخ دي. میرون پارکر وایي د جولای څخه تر اکتوبر پورې سروې کې ښودل شوي دا ماشومان د دې لپاره چې پلرونه او کورنۍ یې له پورونو ځان خلاص کړي، د چا په نوم شوي، واده شوي یا پلورل شوي. د یونیسف دې ویاندې خبرونه ته وویل له بده مرغه ماشومان اوس په مالي تضمین بدلیږي. د یونیسف په دې سروې کې چې یوازې په هرات او بادغیس ولایتونو متمرکزه ده، ښودل شوي چې د پلرونو د پورونو په دې قرباني ماشومانو کې تازه زیږېدلې نجونې نامزد شوي، تر 11 کلنۍ کم عمره واده شوي او د شپږ هلکانو په شمول یو شمېر د پیسو په بدل کې پلورل شوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سیشن په ماښام په تخار او خوست کې د ترسره شوي پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په یو خبر پاڼه کې راغلي چې په تخار کې عبدالله بیک، عبدالباقی ملک زاده، عالم سائی، امیر محمد خاکسار، سید اشرف الدین عینی، غلام سرور سعادت، حمید الدین یولداش، حبیب دانش او نظیفه یوسفی بیک له نورو ډیر رای ګټلی. همدارنګ د خوست ولایت کې کمال ناصر اصولی، هلمند غفار خان، محمد موسی خاورین او سایر شریف تر نورو کاندیدانو مخکې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه پورې د شاوخوا 14 ولایتونو د ولسي جرګې لومړني نتایج اعلان کړي، او په راتلونکو څو ورځو کې به د نورو ولایتونو رای هم اعلان شي. په بل خبر کې اور چې د انتخاباتو خپل کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د انتخاباتو او د غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم به نن اعلان کړي. د انتخاباتو د خپل کمیسیون رئیس عبدالبدی سیات پرون ماښام ژورنالیستانو ته وویل د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره چې د ترسره کېدو نیټه یې لا دمخه د حمل د میاشتې 1 اعلان شوی، تقویم چمتو شوی او نن چهارشنبه به د انتخاباتو د خپل کمیسیون په یوې علني غونډه کې تصویب شي. نوموړي وویل د غزنی پارلماني انتخابات به هم د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د ایران په ګلستان ولایت کې یو سنی دینی عالم په ډزو وژل شوی دی. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې د رضا آباد سیمې د جامع جماعت امام عبدالغفور جمالزی د سیشمې په سهار په ډزو وژل شوی. د ایران خبری آژانس وایي جمالزی په اصل کې بلوچ و او څلور مرده کې په ملا لګېدلی چې سایه ورکړې. ایرانی چارواکو ویلي تر اوسه د دې وژنې انګېزه نه ده څرګنده. د ایران د 180 میلیونو نفوسو په سلو کې 10 وګړي سنیان دي. او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي هنګري امریکا ته د وسلو د دوو کاروباریانو سپارل رد کړي او هغوی یې روسیې ته سپارلي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند هیدر نورت د سیشمې پورس په یوې خبرپاڼه کې وویل د هنګري د حکومت دې پرېکړې خفه کړي. د نورت په وینا تر اوسه څرګنده نه ده چې مشر ولادیمیر لیوبیشین او کشر ولادیمیر لیوبیشین به په روسیه کې محاکمه شي او که نه. په بوداپست کې د هنګري د حکومت یو ویاند ویلي د وسلو د دې دوو کاروباریانو د استولو پرېکړه د دې هیواد د محکمې د حکم په اساس او د نړیوال اصولو په مطابقت شوی. د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان منتقدان تل انتخاب کوي چې نوموړی خپل ځان روسیې ته نږدې کړی او له لویدیځې د لرې کېدو په حال کې ده. خبرونه مو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې هم لوستلی شئ. د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې تمدا نن د افغانستان په اړه د جنیوا نړیوال کانفرنس اصلي ناسته وشي. نړیوال ټولنه به په افغانستان کې د شویو کارونو ارزونه وکړي او همدارنګ به د خپلو مرستو ژمنه هم اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لوکاک پرون له افغانستان سره د مرستو په اړتیا باندې ټینګار وکړ.
We need to spend that money well but also quickly, and the scale up that Valerie talked about.
مګبد په افغانستان کې پیسې ولګو او په بیرنې توګه ولګو څو لارمنو سره مرسته وشي. همدارنګوري چې پرون په مشرانو جرګه کې د ملي امنیت لوري د علي پور پنوم د یو محلي قومندان د نیول کېدو برته خوش کېدو په اړه باندې بحث روان و. د ملي امنیت رئیس ویل دی په ضمانت خوش شوه.
قانون باید تطبیق شه، یادم به تحقیق و به محاکمه کشانده میشه. در این قسمت هیچ شک و تردید باید وجود نداشته باشه.
عبدالغنی علی پور شاوخوا 2 ورځې د ملي امنیت په توقیف کې و. د ولسمشرۍ معنی دوه معاونیت د دوشنبه د ورځې ماښام د علی پور د خوشي کېدو خبر ورکړ. په هلمند کې د سولې د کاروان د غونډې لپاره چمتووالی روان دی.
اوس موږ امدګي نسو چې د حرکت غړي راځي هلمند ته. بالاخره هلمند خلکو ته هلته ګزارش ورکوي او بالاخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کیږي.
د ازادي رادیو دغه سارانی پروگرام ته مو بیا هم خراغلاست ویم. رازو لومړی مطلب ته تمه کیږي. نړیواله ټولنه به نن په جنیوا کې د افغانستان لپاره د میلیاردونو ډالرو مرستو ژمنه وکړي. ټاکل شوی ولسمشر اشرف غنی به په څو راتلونکو ساعتونو کې د افغانستان د عمومي وضعیت په ځانګړي توګه د امنیت او اقتصاد په اړه دې غونډې ته وینا وکړي. د جنیوا د ورځنی کانفرنس د سیشمې پروس پیل شوی او د نن ورځې تر ماښام پورې به دوام وکړي. د افغانستان اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالعبدالله نن په یوه غونډه کې وویل سکال وچکالی په افغانستان کې 22 ولایتونه سخت اغیزمن کړي. په دې اړه تفصیل لاجملان پر ریپورت کې.
د افغانستان په اړه د جنیوا د کانفرنس اصلي غونډه نن ترسره کیږي. د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د ژبنو او د افغان حکومت د اقداماتو د ارزونې لپاره دا یو مهم نړیوال کانفرنس دی. تمه کیږي چې افغان مشران به په نننی کانفرنس کې د اصلاحاتو په برخه کې تازه ژمنې وکړي. همدارنګه نړیواله ټولنه به هم له افغانستان سره د میلیاردونو ډالرو مرستو اعلان وکړي. ټاکل شوی چې د جنوا په وخت سهار 9:30 بجو وروسته به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپل حکومت د بریا او ستونزو په اړه وینا وکړي. د نن ورځې په پای کې به افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی تدامی چې ماموتو د جنوا د کانفرنس د پای په غونډه کې ویناوی وکړي. دواړه ښاغلی عبدالله او ښاغلی قیومی د سه شنبې په ماښام د وچکالۍ پر مهال غذایي مسؤلیت په نوم د جنوا د کانفرنس په یوې فرعي غونډه کې هم برخه واخیسته. ښاغلی عبدالله په دې غونډه کې وویل وچکالۍ د روان کال په اوږدو کې افغانانو ته درانه زیانونه اړولي. دا افغانستان اجرایي رئیس په وینا د افغانستان له 4 ولایتونو څخه 22 ولایتونه وچکالۍ سخت ځپلی دي. ښاغلی عبدالله وایي د حکومت د خوراکي موادو د نړیوال سازمان او د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د ادارې د غذایي مسؤلیت ارزونې ښیي چې وچکالۍ په افغانستان کې تر 3.5 میلیونو زیات وګړي له بد وضعیت سره مخ کړي. همدارنګه دې وچکالۍ په ټول هیواد کې تر 6 میلیونو زیاتو وګړو لپاره د غذایي مسؤلیت نشتوالی رامنځته کړی. دا وچکالۍ پر مهال د خوراکي موادو د ډاډ منولو په دې کانفرنس کې د افغانستان د مالی وزیر همایون قیومی، د جایکا موسسې مشر جون شی یاماډا، د بشري مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک، د امریکا د نړیوالې پراختیا د ادارې مرستیال کارن فریمن او د خوراکي موادو د نړیوال سازمان مرستیال برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارک لاکوک وویل چې باید ډاډ ترلاسه شي څو د 2013 لادی کال تر پای ته رسیدو پورې په افغانستان کې ملیونونو اړو خلکو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي. ښاغلی لاکوک وایي موږ باید نه یوازې پیسې په سمه توګه بلکې په بیړه ولګوو څو 2.5 میلیونه اړو کسانو ته مرستې ورسولی شي. دا ډیره مهمه ده، نه یوازې د غذایي موادو په برخه کې بلکې د خیمو او سرپنا په برخو کې باید مرستې وشي. ډیره پاملرنه باید زیانمنونکو کسانو لکه ماشومانو، ښځو، نجونو او مالونو ته وشي. دا ملګرو ملتونو سازمان چې د افغانستان له حکومت سره یو ځای د جنوا کانفرنس کوربتوب کوي په یوې اعلامې کې ویلي دا 2 ورځنی کانفرنس د هغو 15.2 میلیارد ډالرو مرستو د عملي کېدو لپاره چې په 2016 کال کې نړیوالې ټولنې له افغانستان سره ژمنه کړې وه ډیر مهم دی. اروپایي ټولنې د سه شنبې په ورځ له افغانستان سره د 515 میلیونو ډالرو مرستې اعلان وکړ. اروپایي کمیسیون وایي دا نوې مرسته به د روغتیا، عدالت او کډوالۍ په څیر په عامه سکتور ولګول شي. د جنوا په دې غونډه کې چې تر 6 د زیاتو هیوادونو لوړپوړو ډیپلوماټان او د لسګونو نړیوالو ادارو استازي پکې برخه لري، افغان مشران هڅه کوي چې د امنیت، اصلاحاتو، اداري فساد سره د مبارزې، د زیربنایي تاسیساتو د جوړولو او د ښځو د پیاوړي کولو په برخو کې خپل لاسته راوړنې او راتلونکي پلانونه نړیوالو ته بیان کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
مننه چې ازادي راډیو ته مو غوږ نیولی دی. اوس هم راځو یو بل مطلب ته. د افغانستان مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ د عبدالغني علیپور مشهور په قمندان شمشیر د خوشي کېدلو په تړاو امنیتي مسؤلین خپلې عمومي غونډې ته بللي وو. د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزي غونډې ته وویل عبدالغني علیپور په ضمانت خوشي شوی خو مخالف دی چې پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه وضاحت ورکړي. نوموړي دا څرګندونې د علیپور د نیول کېدو او بیرته خوشي کېدو په تړاو د سناتورانو او مشرانو جرګې د رئیس تر انتقادونو وروسته وکړي. عبدالغنی علیپور چې یو محلي قومندان دی په د ملي امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی خو بیرته د ولسمشر د دوی مرستیال په ضمانت راخوشي شوی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس معصوم ستانکزی وایي چې پر علیپور د لګېدلو تورونو له امله نوموړی په عزت سره ونیول شو او بیرته په ضمانت خوشي شو. معصوم ستانکزی دغه څرګندونې د سه شنبې په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې له هغې وروسته وکړه چې د مشرانو جرګې یو شمېر غړو او رئیس د علیپور د بیرته نیول کېدو غوښتنه وکړه. ښاغلی ستانکزی وویل چې علیپور مکلف دی د قانوني لارو نه پر ځان د لګېدلو تورونو وضاحت ورکړي.
تمام اصول قانونی در خدمت گرفتاری از او مراعات شده.
امنیت ملی دده پنیول که ټول قانونی اصول مراعات شوی. ملی امنیت د خپل اطلاعات او کشتی معلومات لمخ خپل کار تر سره کړ. ډیر عزت ونی رائے وړ او د تحقیق پلان او شکیدل داسې دي چې په بل احزار ضمانت کې داسې شته چې یو کس چې تحقیق ته وړل کیږي په ضمانت خوشی کیږي او قانونی ستونزه پکې نشته. قانون باید پلی شي. دا کس باید تحقیق او محکمې ته راوړل شي. په دې برخه کې باید هیڅ شک او شبه موجوده نه وي.
د دې قسمت هیڅ شک او تردید باید وجود نداشته باشه.
علیپور چې په قماندان شمشیر مشهور دی د یک شنبې په ورځ د کابل ښار په دشت برچی سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو چې پلاویانو یې له نیول کېدو سره سم په مظاهرو لاس پورې او د نوموړي خوشې کېدل یې وغوښتل. د افغانستان مشرانو جرګې د سې شنبې په ورځ امنیتي مسؤلین د دغې قضیې په تړاو خپلې عمومي غونډې ته وربللي وو. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې وویل په دغو مظاهرو کې 8 پولیس ټپیان او د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو 12 غرفې ړنګې او یا سوځول شوي دي. خاغلی برمک دا هم وویل چې دغه مظاهره د مظاهرو له قانون سره سمه تنظیم شوې نه وه، خو مظاهره کوونکو دغه ادعا رد کړې او ویلي دي چې د مظاهرې په جریان کې پولیسو پر دوی ډزې کړي چې په نتیجه کې 4 کسان وژل شوي او له 500 زیات ټپیان شوي دي. له دغو مظاهره کوونکو نه امیر یاګانه عظیمي 13 ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې مظاهره کوونکو اصلي نه لرلې او د تاوتریخوالي اصلي لامل پولیس وو. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال 13 ورځ په یوې خبري ناسته کې ویلي پولیسو د مظاهرې په جریان کې ډزې نه دي کړې. د علیپور په تعهد پاڼه کې راغلی چې دی چمتو دی خپل ټوله وسله، تجهیزات او مهمات راجستر او دولت ته وسپاري او د دولت په چوکاټ کې د یو سرتیری په توګه د دښمن پر وړاندې له ملي حاکمیت نه دفاع وکړي. نوموړي همداشان په تعهد پاڼه کې ویلي چې د سپینګیرو په ضمانت به تر هغې په کابل کې وي چې تحقیقات یې پای ته ورسیږي او د دې لپاره به هره ورځ امنیتي ارګانونو ته ورشي. د دا هم ویلي چې که پر وړاندې د خلکو ادعاګانې موجودې وي حاضر دی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته ځواب ووایي. عبدالعلي علیپور چې شاوخوا 2 ورځې د ملي امنیت په توقیف کې وو، د ولسمشرۍ ماڼۍ دوهم معینیت د دوشنبې د ورځې په ماښام د نوموړي د خوشې کېدو خبر ورکړ. په اعلامیه کې راغلي چې د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش له علیپور او نورو نه غوښتي چې د هېواد حساس شرایط درک او له حکومت سره همکاري وکړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د غونډې په سر کې او د امنیتي مسؤلینو تر سرګندونو مخکې د علیپور د خوشې کېدو په تړاو د سناتورانو تر انتقادونو وروسته وویل چې نوموړی د بیرته ونیول شي چې د هېواد په عدلي ارګانونو کې په قانوني توګه پر ځان د لګېدلو تورونو په اړه ځواب ورکړي.
زما بیا فیصله دا ده، جدیت مندې ده، د سنا مجلس فیصله ده که تاسو تاییدوئ. موږ د هېڅ مجرم د خوشې کولو طرفدار نه یو. د امنیتي مسؤلینو نه، د عدلي او قضایي ارګانونو نه، سره لوی سره باندې غوښتنه ده چې علیپور بیرته محبسته نیسي. تایید د سناتور صاحبانو.
په کابل کې د علیپور تر خوشې کېدو وروسته د مظاهرو په سیمه کې اوس وضعیت خپل اصلي حالت ته راګرځېدلی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږنۍ منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خپرونې کوي. د افغانستان د عدلي وزارت وایي یو شمېر امنیتي ادارې له قانون سرغړوونکي ماشومان په ناقانونه ډول د تحقیق لپاره په میاشتو له ځانه سره ساتي. دغه وزارت مرستیال قاسم حلیمی پرون په یو خبري غونډه کې دغه ادعا هم وکړه چې له قانونه د سرغړوونکو ماشومانو څخه د تحقیق پر مهال امنیتي ادارې حقوقي مسایل په نظر کې نه نیسي. فیروزی عزیزی په دغه موضوع کار کړی.
د افغانستان عدلی وزارت وایي له قانون سرغړوونکو ماشومان د تحقیق پر مهال له ستونزو سره مخ کیږي، همدا چې امنیتي ادارې په غیر قانوني ډول په میاشتو په توقیف کې ساتي. د دغه وزارت مرستیال محمد قاسم حلیمی د سه‌شنبې په ورځ په کابل کې د ماشومان لپاره عدالت تر عنوان لاندې په جوړ شوي سیمینار کې په ټینګار سره وویل چې امنیتي ادارې باید له قانون سرغړوونکو ماشومان په وخت اصلاحي مرکزونو ته معرفي کړي.
ادارات امنیتی ما در مجموع
په ټوله کې امنیتي ادارې موکله چې گرفتاری کوي له 3 تر 4 میاشتو پورې ماشومان له ځانه سره ساتي، او دغه ډول ساتل د غیر ماشومانو مرکزونو کې غیر قانوني دي. نو کله چې له قانونه متخلف ماشومان نیول کیږي مخکې تر دې چې تحقیق ته ورشي دوه پړاوونه باید په نظر کې ونیول شي. لومړی عمر تعین شي او دویم د مدافع وکیل ورته باید ونیول شي.
د عدلي وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیل شوي دوه ورځني سیمینار کې به په دې بحثونه وشي چې څنګه کېدای شي د افغان ماشومانو په ژوند کې بهتري رامنځته شي. د عدلي وزارت له حکومت وغوښتل چې باید د اسلام په مرکزونو کې د شته ماشومان لپاره ځانګړي روغتیايي کلینیکونه برابر شي. همداشان باید امنیتي ادارې د تحقیق پر مهال له دغه ماشومانو سره د ماشومانو په څیر چلند وکړي او ملي او نړیوال حقوق یې تامین شي. د ښاغلي حلیمي په وینا د دوی د اصلاح په مرکزونو کې هغه ماشومان هم ساتل کیږي چې ځانمرګ بریدونو ته اړیستل شوي وو. خو نوموړی وایي ډېر کله د امنیتي ادارو له لوري یو شمېر په جرم محکوم کسان هم ورستول کیږي چې د ماشومتوب دوران یې ختم شوی وي چې یاد مرکزونه نشي کولای په ښه توګه وروزي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نظر هم ولرو، خو له ډېرو هڅو وروسته هم ونه توانېدو چې د دغه وزارت د ویاندویانو نظر واخلو. دا په داسې حال کې ده چې د عدلي وزارت په چوکاټ کې د ټول هیواد په کچه په 14 ولایتونو کې یو د اسلام مرکز شته او له 12 تر 13 ماشومان د محاکمو د پریکړو پر اساس تر چاکل شوی مودې ساتل کیږي. په ورته وخت کې افغانستان کې د یونیسف مرستیال سټیفن سوفی چې د غونډې ګډونوال و ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د ماشومانو ژوند ته پاملرنه وشي.
په دې برخه کې مهمه موضوع دا ده چې له قانونه متخلف ماشومان دې په کوچنیو مسایلو عدلي او قضایي ارګانونو ته نه سپارل کیږي. هیله من یو چې بندي کېدل د حل وروستۍ لار نه وي.
ښاغلی سټیفن ټینګار وکړ چې د ماشومانو لپاره عدالت اړینه موضوع ده او له افغان حکومت یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې ځانګړي او اغیزمنې تګلارې جوړې شي چې د ماشومانو ژوند ورسره ښه شي.
ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه او FM 3.5 باندې خبرونه کوي. اوس هم ملالی بشیر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
په افغانستان کې سوله امکان لري خو زغم ته اړتیا ده. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې عنوان دی. د مقالې لیکوال او د افغانستان د ملکي خدماتو او اصلاحاتو خپلواک کمیسیون رئیس نادر نادری لیکلي کلونه په دې اړه فکر کوي چې څه ډول باید له یوې ډلې سره چې له بشري حقونو یې سرغړونې کړي پخلاینه وسي. لیکوال له 2001 کال راهیسې د طالبانو لخوا د افغانانو وژنو ته په اشاره وایي چې اوس د ډیری افغانانو غوندې دې نتیجې ته رسیدلی چې د افغانانو اوږدمهاله غم باید پای ته ورسیږي او مصالحه وسي. د مقالې په وینا په مسکو کې د سولې د خبرو اړوند د طالبانو وروستۍ څرګندونې د پخوا په پرتله بدلې وې. د ده په باور داسې نه ښکاري طالبان به ومني چې افغان ټولنه څه ډول د دې ډلې له سقوط راهیسې په بنیادي توګه بدله سوې ده، په ځانګړې توګه د ډیموکراتیکو فعالیتونو او ښځو د حقونو په برخه کې. د لیکوال په وینا د دې پر ځای چې په جدي توګه سوله رامنځته سي په چټکۍ سره له طالبانو سره یوه معامله به ښې پایلې ونه لري. مقاله په دې جمله پای ته رسیږي: سوله زغم، زړورتیا او ټینګې ارادې ته اړتیا لري او افغانانو او امریکایانو ښکاره کړي چې تر دې زیاته وړتیا لري. نن د افغانستان په اړه په جنیف کې د کانفرنس دوهمه ورځ ده. په همدې حال کې یو شمېر نړیوالو مرستندوی ادارو په افغانستان کې وضعیت ته کتلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا UNHCR په افغانستان کې د وچکالۍ او جګړې له کبله بې ځایه سوي ته د خیمو ورکولو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. دغه ادارې ویلي چې د تیرې شنبې په ورځ د افغانستان په لویدیځ کې زرګونو بې کوره سوي ته د خیمو ورکولو لومړی پړاو پیل کړ. د روان میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې د جګړې او وچکالۍ له کبله په افغانستان کې 2,500 افغانان بې ځایه سوي دي. اوس مهال شاوخوا 2,000 کورنۍ په هرات، بادغیس او غور ولایتونو کې د بې کورۍ شپې او ورځې تېروي. د UNHCR د خیمو ویشلو پروګرام به 40 پروازونه وکړي او دا د هرات او بادغیس بې ځایه سوي ته د مرستو برخه دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم رازو یو بهرنی مطلب ته. د روسیې محکمه پریکړه کړې ده هغه کشتی هغه چلوونکي چې د روسیې لخوا نیول شوی دی د اوکراین وګړي دي باید 2 میاشتې په زندان کې تیر کړي. 12 اوکراینی بیړۍ چلوونکي د روسیې لخوا نیول شوي. دوی د هغو 4 بیړۍ چلوونکو له ډلې دي چې د یکشنبې په ورځ د کریمیا په اوبو کې نیول شوي. ملګرو ملتونو عمومي منشي روسیه او اوکراین بیا د یو بل په وړاندې زغم ته رابللي. تفصیل اجمل وړاندې کوي.
د سمنګان محلي چارواکي په دې ولایت کې د ډبرو سکرو د عوایدو له 25% زیاتوالي خبر ورکوي.
د سه شنبه په ورځ د روسیې وی محکمې د هغه دولس بیړۍ چلوونکو په اړه غونډه وکړه چې د کریمیا په سواحلو کې نیول شوي دي. دا سیمه دا مهال د روسیې تر کنټرول لاندې ده. څلېرویشت تنه چې د اوکراین د سمندري ځواکونو په درې کښتیو کې سپاره و د یک شنبه په ورځ د روسیې د ساحلي ځواکونو لخوا ونیول شول. تمه ده چې د دولس نورو اوکراینی بیړۍ چلوونکو په اړه نن د کریمیا په یوه محکمه کې پریکړه وشي. دې نیونې د اوکراین او روسیې ترمنځ یو وار بیا کړکیچ زیات کړی. د اوکراینی بیړۍ چلوونکو څخه د یو مدافع وکیل حیدر اسمتوف ویلي محکمې د اوکراینی بیړۍ چلوونکي د کریمیا اوبو ته په غیر قانوني داخلېدو په دوه میاشتې بند محکوم کړي، خو که مجرم وبلل شي ښایي شپږ کاله په زندان کې پاتې شي. د یو نیول شوي اوکراینی بیړۍ چلوونکي پلار ویکتور سوروکا د ازادۍ راډیو اوکراینی څانګې ته ویلي نه پوهیږي چې زوی یې چیرې دی. دی وایي دا مهال همدومره پوهیږم چې انټرنیټ کې معلومات خپاره شوي، یعنی زما زوی واسل سوروکا ټپي او په یو روغتون کې بستر دی، خو نه پوهیږم چې دقیقا هغه چیرې دی، په مسکاو یا کرچ کې. د کمو معلوماتو په اساس هغه په کرچ کې دی. ځینې بیا وایي چې نه، مسکاو کې دی. بلخوا د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرس ویلي چې د اوکراین او روسیې ترمنځ د وسني وضعیت په اړه ډېر اندېښمن دی. نوموړي له دواړو خواوو غوښتي چې له زغم څخه د کار واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر هم له خپل روسي سیال سره خبرې کړي او په دې قضیه کې ترې د نرمښت غوښتنه کړي. خو د استونیا ولسمشر ویلي روسیه غواړي په اروپا کې جګړه پیل کړي. د کریستی کالولیټ په وینا دا اقدام په هیڅ صورت کې د منلو وړ نه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د خپل جرمني سیال هایکو ماس د هغه غوښتنې په ځواب کې بیا عکس العمل ښودلی چې د اوکراین او روسیې ترمنځ یې د دې څلېرویشت بیړۍ چلوونکو د قضیې په برخه کې د منځګړیتوب په اړه کړي. د لاوروف په وینا په دا ډول قضیو کې د چا د منځګړیتوب اړتیا نه ویني. کریمیا ټاپو اوس مچیر چې دا اوکراینی بیړۍ چلوونکي نیول شوي په اصل کې د اوکراین د خاورې برخه وه، خو په 2014 میلادي کال کې روسیې دا سیمه ونیوله او له دې هیواد سره یو ځای کړه. اوکراین وایي روسیې په زور د کریمیا ټاپو وزم نیولې، خو مسکو ټینګار کوي چې د دې سیمې خلک د یوې ټول پوښتنې په پایله کې له اوکراین بیل شوي او روسیې سره یو ځای شوي دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سمنګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ډبرو د سکرو عواید زیات شوي دي. خو د سمنګان د ولایتي شورا غړي بیا وایي په دې ولایت کې د ډبرو سکرو قانونه په خودسر او ناقانونه توګه استخراجیږي. د سمنګان د ولایتي شورا یو غړی هاشم سروري دا هم وایي چې وسلوال طالبان هم د ډبرو د سکرو له انتقاله باج اخلي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د سمنګان محلي چارواکي په دې ولایت کې د ډبرو سکرو د عوایدو له 15% زیاتوالي خبر ورکوي. د سمنګان د ولی بیان صدیق عزیزی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نسبت تیر کال ته د روان میلادي کال په لومړیو نهه میاشتو کې د دې ولایت د ډبرو سکرو په عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. هغه وویل چې په روان کال کې د ډبرو سکرو له استخراج څخه حکومت خزانې ته 2,293,001,200 افغانۍ عواید ترلاسه شوي دي. ښاغلي حزیزی په دې اړه وویل د سمنګان دیوالی ویان صدیق عزیزی وایي چې د ډبرو سکرو عواید د زیاتوالي اساسي عمل د ډبرو سکرو په استخراج کې زیاتوالی دی. د ښاغلي عزیزی په باور چې د قانونو د استخراج د قانون پر بنسټ باید د ډبرو سکرو څخه د ترلاسه شویو عوایدو 15% په دې ولایت کې پر پراختیایي پروژو ولګول شي، چې سیمه ییز چارواکي غواړي په دې پیسو د درې صف بالا او ایبک ترمنځ غځېدلې لاره بیا ورغول شي. خو تر دمه دې غوښتنې ته چارواکو مثبت ځواب نه دی ویلی. په عین حال کې د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري وایي چې د سمنګان ولایت د ډبرو سکرو لویه برخه په غیر قانوني ډول د محلي زورواکو لخوا په خودسره توګه استخراج کیږي. هغه وویل چې د سمنګان له مرکز ایبک ښار سره د درې صف ولسوالۍ په لاره د دولت مخالف وسلوال د ډبرو سکرو د انتقال له کاروانونو څخه باج اخلي.
ستاسو ږغ د ازادۍ پر څپو.
دغه کانفرنس د افغانستان لپاره یو کلیدی او ډیر مهم دی او افغانستان د رهبری لپاره دا مهمه ده چې د نړیوالو توجه را ځان تر جلب کړي او هغه مشکلات چې موږ ورسره لاس او ګریوان یو چې هغه ملي مسایل دي چې په هغه کې د نړیوالو سره کومک او همکاري وغواړي. مثلا د افغانستان کې د سولې موضوع ډیر مهم ده، همدارنګه د فوز تقویه او تجهیزات ډیر مهم دي.
دا ډیر مهم په دې خاطر دي چې دا یو نړیوال کانفرنس دی او د نړۍ د ډیری وادونو یعنی د شپته وادونو هغه د بهرنیو چارو استازي وزیران هغه لوړپوړي چارواکي راټولېږي، د پنځه دېرش نړیوالو با قدرت موسساتو هغه استازي راځي، هغوی هم کوشش کوي. او دا ځل به یو خوشبختي دا هم ده چې مشري افغان ولسمشر محمد اشرف غنی کوي او دغه تر څنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي، نو دا یو خوش خبری ده. او انشاءالله زه مطمئن یم چې د افغانستان ټول ستونزې او مشکلات ولسمشر شریکوي، هغه به شریکي. او بل خوش خبری دا ده چې دغه کانفرنس دوه ورځې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هم ځانګړی شوی دی.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان په اړه د جنیوا کانفرنس اصلي غونډه نن جوړیږي. نړیواله ټولنه په دې کانفرنس کې له افغانستان سره د خپلو مرستو ژمنه اعلانوي او هم به د افغانستان له حکومته د تیرو کړنو معلومات واخلي. ملګرو ملتونو ویلي په تیرو څلورو میاشتو کې یوازې د افغانستان په دوو وچکالي ځپلو ولایتونو هرات او بادغیس کې 116 ماشومان چې له یوې میاشتې تر 14 کلنۍ پورې عمرونه لري پلورل شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د سې شنبې په ماښام په تخار او خوست کې د ترسره شویو پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان کړل. په خوست کې کمال ناصر اصولي، هلمند غفار خان، موسی خاورین او سایره شریف بریالي شوي. همدارنګه په تخار کې بیا عبدالله بیگ، عبدالباقی ملک زاده، عالم سائی، امیر محمد خاکسار، سید اشرف الدین عینی، غلام سرور سعادت، حمیدالدین یولداش، حبیبه دانش او نظیفه یوسفی تر نورو مخکې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون همدارنګه ویلي د ولسمشری انتخاباتو او غزنی د پارلماني انتخاباتو تقویم به نن اعلان کړي. د ایران په ګلستان ولایت کې یو سنی دینی عالم پرون په ډزو وژل شوی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هنګری امریکا ته د وسلو د دوو کاروباریانو سپارل رد کړي او هغوی روسیې ته سپارلي. لاند خبرونه مو واوریدل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. اوس هم ورزو هلمند ته یو راپور به د سولې په اړه واورو. د سولې ولسی حرکت غړي بیرته هلمند ته ځي. د دې حرکت غړي چې څو میاشتې وړاندې پر پخو کابل او د هغه ځای پلوڅو پخو بلخ ته ولاړل، غواړي بیرته هلمند ته ولاړ شي او خلکو ته د خپلو لاسته راوړنو معلومات ورکړي. په دې اړه الیاس دایی یو رپورټ جوړ کړی.
یو شمیر ځوانان راټول سوي دي او بیرته پر هغه ځای چې نه میاشتې وړاندې جمع سوي ول خیمه دروي. په هلمند کې د سولې د پیل سي ولسی حرکت غړي غواړي لشکرګاه ته راسي او د یو نوي طرز العمل سره د سولې په اړه خپل هلو ځلو ته دوام ورکړي او د تیرو نه میاشتو کړنو په اړه خلکو ته معلومات وړاندې کړي.
دغه لرګي دا بغلو ته څه پکې و ده تا چې هغه یو ورډیال تور پورته کړي چې هغه راښو ته هغه یو څنډ بیا خواته کاشي.
په لشکرګاه کې د دې حرکت د غړو او تنظیم کوونکو یو هم فرهاد داوري دی. دا ځدی رادیو ټول راتلونکو پنځ شنبه به د سولې د ولسی حرکت د غړو عوام خلګو یو لوی غونډه را بولیو د خپل کړونو په اړه به ولست معلومات ورکوي.
اوس موږ مدګینې سوچ چې د حرکت غړي راځي هلمند ته، بل اخره هلمند خلکو ته دلته گزارش ورکوي او بل اخره د سولې د حرکت دوهم پړاو شروع کیږي. دلته به موږ د پنځ شنبه په ورځ باندې پر یوه بجه یو لویه غونډه جوړه کړو. بل اخره د لویې غونډې کې بیا یو ځل د سولې غږ پورته کړو او بل اخره د هلمند څخه د سولې غږ بیا نوی کړو، ناره پورته کړو تر څو دوهم پړاو را شروع شي او دوهم پړاو به زموږ ولایت پر
ولایت ګرځېدلې دي او بیا وروسته خپل نور کارونه بیا مخته وړو.
په هلمند کې د پیل سوي ولسي حرکت غړو د روان مریز کال د حمل یوري د میاشتې پر درېمه نېټه د هغه ځانمرګې برید وروسته د طالبانو او حکومت نه د سولې غوښتنه وکړه چې له امله شپاڼس کسان ووژل سول او دو پنځوس نور ټپیان سول. هغه برید د لشکرګاه د دوهمې اوزې مربوط د تور ټانک په سیمه کې د یوه ورزشي لوبغالي تر څنګ په داسې حال کې وسو چې ګڼ شمېر کسان د غېږ نیونې په لوبو بوخت ول. د برید سیمې ته نږدې په هماغه کوڅه کې یو ځل بیا خیمه درول کېږي چې نوم یې له وړاندې سوله ټاکل شوی دی. د لشکرګاه اوسېدونکي هم د سولې د ولسي حرکت د غړو په بیرته راتللو خوشحاله دي. دوی وایي غواړي پوه سي چې د سولې په نوم د هلمند نه د پیل سوي حرکت غړو څه ډول خاطرې خپلې کړي دي.
نوم یې الطاف خپلواک دی او د لشکرګاه شهر یو تن اوسېدونکی یم. د سولې حرکت چې څو میاشتې مخکې پیل شوی و دوی به موږ ته خپل راپور یا هغه څه چې کومې لاسته راوړنې لري هغه کوم مشکلات سره مخ سوله هغه به دلته موږ ته ووایي. دغه هغه به چې نه واورو موږ به دوی ته ښه راغلاست وای او به په دې پوه سو چې په راتلونکي نوي پلانونه څه دي.
زما نوم محمد زاهد دی. زه د ولسي حرکت د دغه غړي چې کوم چې کابل ته تللي دي د دوی ښه راغلاست وایم. ډېر خوشحاله یم او هر کله باید چې موږ راس دوی راس دلته د دوی لاسته راوړنې وګورو او د دوی چې د کوم مشکلات سره مخامخ دي هغه وګورو او موږ باید د
د سولې د ولسي حرکت غړو د روان مریز کال د ثور په میاشت کې د هلمند د مرکز لشکرګاه څخه وروسته تر هغه چې طالبانو موسی کلات د ورتګ نه منع کړل کابل ته په پښو حرکت وکړ او تر دوه میاشتې مزل وروسته په کابل کې د یو شمېر مهم هیوادونو له دې جملې پاکستان سفارت مخې ته خیمه ووهل او د هغوی نه یې په هیواد کې د روانې جګړې د پای غوښتنه وکړه. دوی تر څه ځنډ وروسته په لوڅو پښو د بلخ مرکز مزار ته هم لاړل. په پیل کې د دې حرکت سره یو شمېر ښځې هم یو ځای سولې چې وروسته د دیني عالمانو په منځګړیتوب او ملاتړ کورونو ته ولېږل سوې. محمد الیاس صاحب، د ازادۍ راډیو، هلمند.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم دغه پروګرام وروسته راپور. په کونړ کې معلولین وایي پخوا په اسداباد کې ورته د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ موجود خو دا یوه میاشت کېږي چې یاد ورکشاپ بند شوی. دوی له دې امله له ګڼو ستونزو سره مخ دي. له حکومت او مرستندویو ټولنو غواړي چې بیرته ورته د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ فعال کړي او د دوی دغه ستونزې رفع کړي. روحلان وري په دې اړه یو تفصیلي راپور جوړ کړی چې ورپسې بیا د ازادي اورېدونکو اونیزه خبرونه هم درته وړاندې کړو.
د سرکانو ولسوالی اوسیدونکی هاشم خان چې خی په خی په روان جنگونو کې للا سور کړي دلته ورته پخوا مصنوعي پخه جوړه شوې و خو اوس وای په جوړه شوې پخه کې ستونزه پیدا شوي. ل سرکانو څخه اسداباد تراغله څو ورته پخه به ورغوي خو دلته د ورکشاپ دروازې بند دي. دومره کرایه هم نه لري چې جلال آباد ته لاړ شي.
دلته راغله مې مخکې ماته د ورکشاپ پخه جوړه کړې و اوس په ښه کې څه نقصان راغلی دی چې رالو ما کاریګر نشته دی ورکشاپ بند شوی دی او دې نه مخکې یو معلول مال هم مخې له راغی هغه امسا په کار وي. هغه وویلې چې ورکشاپ بند دی او څوک نشته. ډېر په پریشانۍ باندې یعنې لاړو. چا چې ورکشاپ بند کړی موږ د هغو نه خواست کوو چې دا ورکشاپ خلاص کړي ځکه چې موږ دې نه جلال آباد ته نه شو تللی کابل ته نه شو تللی او ځایونه لرې لرې دي غرنۍ منطقې دي. کله چې موږ د ورکشاپ ته راځو هم په ډېر مشکل لازو څوک د دانګام نه راشي څوک د ګنګل نه راشي څوک د سرکانو نه یو ځای بل ځای.
د نارنګ ولسوالۍ د باډیل دری اوسیدونکی دولس کلن عرفان هم معلول دی. د مصنوعي پخې پنجه ماته شوې. دلته د ورکشاپ بندو دروازو ته لاس تر زنی ناست دی.
دلته راغلی مې دا پخې مې خرابه شوې ده پنجه ماته شوې ده. دلته نه جوړیږي نو څه وکړو. غریبي ده دیم وایي چې کته تللی او موږ هم دلته راغلی.
په کونړ کې د معلولینو اتحادی یو تن مسؤول ابن امین حنیف وایي معلولین ورکشاپ بندې دو سره زیاتو مشکلاتو سره لاس اوګری واندی. دوی لری لری ولسوالیو په دینیت د پیوړتیا او بیا رغونی ورکشاپ ته راځي چې یا نوې مصنوعي لاس او پخې ورته جوړ شي او یا هم جوړ شوي اندامونه ورته ترمیم شي خو کله چې وګوري چې د ورکشاپ دروازې تړل شوي نو ناهلي ودرېږي.
دغه ویلچر به تور کولې، مافساګانې ورکولې، مصنوعي عذاب جوړولې، ورته همدارنګ فیزتراپي برخه وه، دغه ډېر کارونه به کول. دا چې دغه موسسي ډونر خانه دغه فنډ خلاص شو، قرارداد ختم شو، نو هغه ولاړل. دغه ورکشاپ فاتې دي د کونړ معلولین د ډېر زیاتو مشکلات سره مخامخ دي. تقریبا د اوسم د لس پنځلس نفر معلولین ناسي، بیچارهګان د ډېر لورو ساخونه راغلي دي. هوټل مسافر شربانې دغه د ډوډۍ خوراک قربان راشي، کری قربان شي، دغه معلولین نش کولای چې نګرار ته لاړ شي، چلته خدمت وړاندې شي.
په کونړ کې د ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطاولا نوري هم د ورکشاپ تړل کې دو سره د معلولینو د ستونزو زیاتوالی مني او له اړوندو ادارو غواړي چې بیوسو معلولینو ته د ورپېښو مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
دغه پروژه د کونړ میشتو معلولین لپاره نه، بلکې د نورستان د معلولین لپاره هم ډیره ګټوره وه. دلته د هغوی ستونزې به حلېدلې، د هغوی مصنوعي اعضا چې کله به خراب شو د هغې ترمیم به کېده، هغه معلول چې فیزیوتراپي ته ضرورت لري د هغې فیزیوتراپي به کېدله. متاسفانه چې دا په نږدې وخت کې دا بنده شوې ده. د کونړ معلولینو ته، د نورستان معلولینو ته ډېرې ستونزې دي. هیله مو دا ده چې اړوند موسسات د ولتیا او پرمختګ موسسې سره چې وسایل ټول مکمل لري، د هغوی سره همکاري وکړي تر څو چې زموږ د معلولینو ستونزې حل شي.
د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د دوشنبه په ورځ د یادې ستونزې د حل کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د معلولینو شهدا او یو نوې مستقله اداره جوړه شوې ده په راس کې عربي صاحب ده، هغه د ما نږدې دوست ده. دا اوس تلیفون ورته کوم او دا موضوع به د سهاره بیا انشاءالله پیل کیږي او دا به زه جدي کنترولوم، جدي تعقیبوم. په دې ارتباط خو زه به هم قمانداني ته وظیفه ورکوم او ورکړې مې ده، هم ولسوال خبرې وکړې، یو معین وخت مو ته ټاکم.
معلولین په داسې حال کې د مصنوعي اندامونو د جوړولو او ترمیم د ورکشاپ بندېدو ستونزو سره مخ کړي چې اوس هم په هیواد کې جنگ روان دی او هر ورځ په لسګونو کسان یا وژل کیږي او یا هم ټپین کیږي، چې اکثره ټپین معلول کیږي. نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دي چې د معلولو کسانو د لاسنیوي په خاطر دغه ډول ورکشاپونه پرانیستي پرېږدي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. د خبرونه ز فریبا ظاهر د تایر روشان په همکاري درته وړاندې کوم. دا ولې هم تاسو بیلابل پیغامونه او شکایتونه را رسیدلې دي، په نوبت به خبره کوم. خو په سر کې غواړم د هغو دوستانو پیغامونه واورو چې د ځوانانو د بیکاری پر ناخوالو دلایلو باندې شغیږه. ورسته به د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مرستیال عبدالجبار صافی ترکندونی هم واوري چې د صنعت پراخوالي له کبله د کار موندنې پر څرنګوالي خبرې کوي. له ازادي راډیو سره دا څرګندونې کړې دي. لومړی به د اوریدونکو پیغامونه واورو، بیا به ورسو مرکېته.
الو وروره، سهال ده؟ بخیر، خیریت ده؟ جوړ یې؟ زه شیر محمد د بغلان ولایت څخه خبرې کوم. زموږ شکایت دا ده چې په بغلان ولایت کې ډېره غریبي ده او د کارونو نهسته. خلک ځوانان په وچه ولاړ دي، دا مجبور شوي دي چې بار ملکو ته ولاړ شي. ما غږ دي و بار غټو لغو ته ورسېږي، وزیرانو ته ورسېږي. وسلام، زنده باد افغانستان.
السلام علیکم. زه د پلار یو زوی یم، په نامه دي احمد. پنځه انډیوالان لرم. په باره دي کار او د بیکاري کې غواړم چې یو پیغام درته ثبت کړم. یو انډیوال مې د دې شوقي ده غواړي د طالبانو لیکو ته ولاړ شي. هغه راځي ما تشویقوي دې ته، راځه چې ولاړ شو طالبانو ته، طالب به سو، موټر سایکل به ولرو، زه دو کورو کې به غواړي ډوډۍ خورو او جهاد به وکړو تحقیقات. خو زه پلار په دوکانداري مصروف کړی یم، دی چې راشي ما تشویقوي. زه ورته هم خلاص نه یم، زه خود خوند خوراکي دا مې غوږ سو له تا سره ولاړ شم، خو خلاص نه یم. بل انډیوال لرم، دا راځي، دا بیا د دې شوقي ده چې لو پریوت تازه یې سولار سنن له مکتب الته دی ری انجینر رواني ولز به سر ملاقات وکم کورونم له سره خبرې وکړي. دا خو مان جوړ غواړي، خدا خو کار ده. خو بد بختانه چې زاش دې پلار لرن چې دې کوس دکان بند کوم، ولار سم خو مېګا چې ورته دامي وایي
خلاص نه دې کارت خلاص نه وزګار نه بل راځي دا را توای دې پرم تللای ومالته انډوالانو ناس خو چرس مو څه کول تاریا کوم څه کول ګپین وکړي باندارم کور از سم کوم راځبلار ما خوم زو غواړی نه يم خلاص وزګار نه يم کاشګم خلاص وای تللای وای در سره یالا دې پاتسم بل راځي دا توای راځي چې لار سم محلي پلی سوته هلته وطن خدمت وکړو وطن چې دفاع کوم کار دا ولا دې خوندم راکې باید وطن چې دفاع وکړو د لاور کسان وو سلام په غاړه کې دینجر او موټر به موږ څه پیدا کوو نه يم خلاص خو نه مې پریدي پلار نه وهي د بایني کاشکې زه خلاص وای خو بل اخره دا ټول ما هیڅ کیږي راځي یو بل انډیوال دی لرم دا راته دی بل خلکو غیبت کوي شیطانات کوي راځي راته وای درازه دي خپلانې داسې وو حسي نه زه دا وایم کواکی دولت دا غواړي چې په وطن کې سوله ومن دا ولي ټول خلک دې مصروف وساتي چې هر سړی خپل کار او وزګار پیدا کړي نه نه امنی پیدا کیږي نه دربدری پیدا کیږي نه رشوت پیدا کیږي اڅو خپل کار باندې مصروف شي سرکار تولار شي بیگا کور تر اسستلې پریږي نو هر سړی خپل کار مصروف ته ټول فسادونه ټول مشکلات لدی وطن ورکیږي والسلام علیکم
اجي محمد من کندارس د وانان د ذکرتي سببونه ولا وانان شول شول د خارتي پانتونه سفاري دي نو کار نو څه شول شخصي مخبو پانتونه سفاري دي نو کار بار نو څه یو مشنه پر او ته دغه زایو کې وټرو کې د چلمان او څه دي دا چلمان کې یو پس مخانو ته ازانو دې به سره سره پلان دی ګل دې چا د پلان څه دی په خلاص کې پرېږه نه خو وښانه خسته ده هم کړم او خلکانو باندې خبرې راوړل نو نو خاصه دې کومه څه خاصه دې کوي دا څه خپل بتول دې فريټو مشران دې د کلاب څخه فارم غلې دې شارع نه ته دې کسر له واش تر مخه وختوي دې آینده دې خراب کړې دې خپل څه دا وایي چې دې له تاسو سره شوم چې څه 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 لري او ټول دا څه دې چې کار دې او خارج او دې چې ترکیه دې د دې نو ځکه